د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې، په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې پر روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 18,500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 12,000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 20,000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړي چې تر 80,000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 20,000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د کمیټې په خپل پرونی بیان کې هم ویلي دي چې د فعالیتونو له ځنډېدو سره میلیونونه ارمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په وینا له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د روغتیا، تعلیم، د معلولینو د خدماتو او اړو خلکو ته د مرستو پروګرامونه پر مخ بیول. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټې ویلي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې د ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، فاریاب، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان او بامیان ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې ورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو 2 اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو زیرمې د پام وړ زیاتې شوې دي. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځای چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبري غونډه کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2023 کال د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خوانی سلاکار پیتر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 د برید اړوند جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ټرمپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د 4 میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته د 2020 کال د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له سپارلو انکار کړی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانې دو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. نن د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د استازو جرګې د پاوز له دوه پخوانیو جنرالانو څخه له افغانستان د امریکایي سرتیرو په وتلو کې د ګډوډۍ په اړه سپیناوی وغوښت.
At the end of 20 years we the military
دا شلو کلونو په تیر دو سره موږ پوزیانو حل ده د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوی جوړولای، دشمن کابل اشغال کړ.
نن د وری لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د سیمهال چې طالبانو د نوروز پر منځلو بندیز لګولای په یو راپور کې واوري چې دا ورځ په افغانستان کې په خوا څنګه منځل کېده.
تیر کلونه په مزار خار کې ډېرې تیاریاں نیول کېدلې چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دې لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وې.
د پاکستان حکومت په څه کم یوه میاشت کې د هغو افغانانو استل پیلوي چې آی سی سی ډوله کارتونه لري.
چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي د هغوی په ژوند باندې اثر پرې ورځي.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د انتخاباتو پر نتایجو د امریکا د تازه نیوکو جزئیات درکو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د پاوز دوا پخوانی جګپړی جنرالان پروند د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغختل شوی وو. دوی له افغانستان د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلک نیوکې وکړې چې د خپل ځینو ناکامیو په تړاو یې لا تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پاوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی سیشن بعد امریکا استازو جرګې ته ورغختل شوی وو چې د تخلیه عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیر دو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سو جوړولای، دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ ملاتړ کاوه لمنځله. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. وروستۍ ورځې کې مو 110,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بیساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه ده چې موږ د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندې کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی بیا ویل پاوزی پلو امریکایي عسکرو به ساره عمل وکړو او توانیدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 18مه د کابل د هوایي ډګر خولي ته یو ځانمرګي حمله وشو چې په کې لکتر لګي 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکرو وژل شول. اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسولیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استمایا غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه بریښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښوویشتونکی تایلر ورګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
اغت سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګي بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده تنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او مو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ د 2021 کال د اګست په 1 د افغانستان د تخلي عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو یې په دغه هېواد کې خپل ماموریت پای ته ورساوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې مات او حکومت سقوط کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د 1403 هجری لمریز کال د وری یا حمل لمړۍ نیټه د نوروز جشن دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 1403 کال د نوروز لمانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالی یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا روژه ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د لمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي.
نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړل چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او زینو نورو خارونو کې د سخی بیرغ پورته کول، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول، د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پرتګرا تکل مانزه. خود خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوریت نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزی ازادۍ رادیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسا د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه منځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼګونه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار خار کې ډیر تیاریاں نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته چې دل ځنی خلک به د دې لیدو ته راتلل، د لګاونډي ملکونو نه هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشایره وي، د ځنی نندارتونونه جوړېدل، ځوانان او د موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارات را تک سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګیږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
ترنګر هر ولایت اوسیدونکو سید اکبر هم وای چې سکه کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځنګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جوړونو کې به ملی بیرغ لگیدلی و، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضی چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول سوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم وای چې د اقتصادي ستونزو له امله سکهل نوروز نشین منځلای. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز رانیږدې کده د اوړه ول میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوسې توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې براتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږکال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د وی 15 کسیزي کورنۍ سرپرست من خان چې لاسګاډي لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوي کال مراسم منځل، خو سکه کال د خپل ماشومان لپاره د وی ګولې جوړې پیدا کولو په فکر کې دی.
نخ کې نوې کال کې به چکر سي تلو اوس کاروبار نشته چې یو بیګات د وډو ډې پیدا کو نوې کال کې مو کار ته وتلیو چې په یو څو پیسې پیدا کو کار کو د وډو ډې پیدا کو
په پخوانی جمهوریت حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوې کال د رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خود طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل دوی سکل د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلی د هر کلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخه لمانځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د نوروز د لرغونی جشن اړوند نور راپورونه هم لرو چې نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. د ازادۍ راډیو خبرونه څلورویشت ساعته مهیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کونړ چارواکی وای په وټه پورول سوالی کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی همکاري د یو کانال د ترمیم چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا دا کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې بیا رغولو ته 3.2 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي او په کې له څلورو زیاتو وزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مشر مولوی عبد الله همت ازادي رادیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار قلا سیمه کانال چې تیر سیلابونو تخریب کړی وو او د ځای وسیدونکو په زرګونو جری بزمکه بیو بوشه وو، اوس د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په همکارۍ چې ټولې 3.2 میلیون افغانۍ کېږي د بیا رغولو او ورته د استنادي دیوالونو کار پیل کړی دی.
چې دلته دغه سربند دغه ولا مخکې سیلابونه تخریب کړی وو او وړی وو، الحمدلله تقریبا 440 نفر کار کوي دلته او د خپل سربند ولا جوړی.
د هغه په وینا چې یاد کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د کارونو بشپړېدو سره به 3000 جریب ځمکې ته اوبه ورسوي. ځایي اوسیدونکو هم خوښ دي چې له یوې خوایې رنگ شوی کانال جوړیږي او بل پلوه په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقه ګټلو زمينه برابر شوه ده. محمد امین او سر بلند:
کدا کانال زمونږ الله په خیر سره ورسی نو زمونږ زمکو ته به اوبه ورسیږي، او بل دا دی چې غریب خلکو ته سلګونه خلکو ته پکې کار میلاو شوه ده. غریبانان چې کوم دی په کار شوی دي پکې
اوس په دومره خوشاله د غربت وخت دی او څلور سو داس کسان کوم دی کې کار کین خامہ خریته په دې رسیدي کړه نو څلور سو نو کورون ته چې دې په خیر رسیدي هغه د نه په وړاندې او خلاصې کې چې ما سات لیکم دي دا ټول نو موږ دې نه ډېر خوشاله دي دې نه ډېر مننه کوم.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د ویلې د ترمیم په چارو کې 410 بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي برابرې شوې چې په دې ورستیو کې خلک د کار نه دشتوالي په وجه ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې د کونړ ولایت په وټه پور ولسوالۍ کې د یو کانال د ترمیم چارې پیل شوې دي او په دې پروژه کې له 400 زیاتو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیا کې د انتخاباتو وروستۍ بهیر د دیخ کارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده د روسیې وګړي له خپلو ډیموکراتیکو حقونو بې برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د مارچ په 15 اول سمه تر سره شول، یو بیا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د ټاکنو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالی بلل کیږي وښیي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 83% رایو په ترلاسه کولو بلش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه چونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم تر سره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلنکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني اداوې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی و او اشغال کړی دي پیاوړی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړوي د پاکستان حکومت به د اپریل 15 د هغو افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. اغلی کاکړ ازادي راډیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د استول خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان د حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا پریکړه د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي چې د طالبانو له ویرې بل هیواد ته تښتېدلې دي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره هم خبرې کړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 8500 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 8500 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 8500 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب په ډیره ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزه باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوري.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو کې د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هر وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه د وای د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلی یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسی شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي،
متاسفانه
سختګری د بدمرغه دی افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15مې نیټې دی د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي څو یې له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې د یو شمېر قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون څه باندې 540 سره افغان کډوال وایستل شول. که څه هم د بشري حقوقو سازمانونو په وار وله پاکستان غوښتي چې دغه بهیر ودروي، خو د پاکستان حکومت تل د بې اسناده کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا ولایت اوسیدونکو نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاصه مالګین است او نه چا مالګی ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې مالګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله. نو ساکل خوب چا داسې خاصه مالګی نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي م نسته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه.
فرید یما د قلاینه شهر اوسیدونکی، د نوروز لپاره اوس څه خاص تدابیر چې خلک امادګي ونیسي نه تر سترګو کېږي؟ دلته د تیر وختونو په شان خلک عادي ژوند کې کوم خاص شی نه لیده کېږي، خو یو خبره ده هوا سمه سوې ده، د شتون نشنه سوې دي او خلک د میلې لپاره تفریح لپاره ځي وځي، د شتو ته د پستلاف جنګلو ته ځي، نو خپل وخت ښه تېروي. نو داسې خاص شی چې د نوروز لپاره امادګي ونیسي په ښار کې څه نه لیده کېږي، خو ځینې کورو کې خلک سمنک جوړ کړی ده، نو مراسم چې ورته لري ځینې په کورو کې خامخا ترسره کوي، خو د باندې داسې کوم څه نه تر سترګو کېږي چې خلک د نوروز ته کومه امادګي ولري یا یو جشن دی وي یو لمانځل دی وسي، خو تر ډېره خلک چې د شتو ته تفریح ته او ښایسته فضا د ښایسته هوا د ښکل ښه ورشتونه سوي دي، نو فضا ډېره ښایسته سوي ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوجو اوریدونکو او کارکونکو ته ز یو ځل بیا هم محمد علی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې نوې کال 1403 کال په مناسبت ز د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همدارنګ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال زموږ په هیواد کې یو د سولې او همدارنګ په یو اقتصادي او پر ځان بسیا هیواد کال وسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو خبرونه په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو اوري د شپه